یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري یو اکبرل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبل خو امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یوه خبر پانه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یوه بله خبر پانه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قل اردو د اډاو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زنداني کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همدا وي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. ښاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلي وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنۍ د خوشي کېدو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنۍ په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړی ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوي دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکې لرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنځشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واتس اپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکو له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر اومې نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړې ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
ل اسمت سران څخه مو د سات مهم خبرونه وردل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لجل او غځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده. در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشود.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدلی سي.
روزانه مثبت پیر کې دي چې راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کې ته څنګه سره هم ته حکومت دی سره هم ته وضعیت دی دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دا ورځ پر خرابېږي.
دا به هم اووري چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواد بهر ته هم غځولې دي. او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب لجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 19 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه عکس العمل نه دی شوډلی. په دې نور جزئیات نوریاس نوری راکوي چې هم د اوس سره په استودیو کې د نوری سپ شرغلی.
بله فریبا جان، البته د یادونې وړ بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې د راپور په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب لجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 19 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته پر رسیدو کې همکاروي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړی شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منون کې دی باید پښه کینه خودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
پا په دغه راپور کې ویل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیخای د هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف دانفورد او پخوانی جمهوری پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لدې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر کم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سې نخښه کړی چې د میتر لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پر حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني خبرګون کې یو ځل بیا د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستې چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر شاو خوازینې کړي هم تورن کړي چې د جو بایدن ادارې ته غلطې مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهور پال مخکښ سناتور لنسي ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو و موردل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پرمنځنی چپا 12 شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د سراسري شورا له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلی، تر هغه چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نشي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوې د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدماتو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دی د صرافانو مقرره مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیز توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي ترڅو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ ډېر سپوله، یو پاوند 104 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هیواد بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو شپږویشتو هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 15 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 15 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. راپور کې راغلی چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازادی رادیو اوری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قبل زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونه ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یونما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6,500 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجه کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجه ګراف له 1.2 څخه 8.2 او د ملي امنیت په بنخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یو قضیه کې له پښتنو ګرویګون وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه خپل حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شوی ویلي د ملي امنیت مامورین او پولیسو ترې وخت چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر دوایان مرستیال دواخان مینپال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولې توقيف خاني او محابس په وخت پر وخت باندې وڅېړي چې کچې ته د شکنجه او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي لوګي سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګول لال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوی راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تراتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کرونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړی پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړی پړاو کې به روغتیایی کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان به نور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې ل خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې لمخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جی سی د بیزوس ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او بعد خبرېدو په لړ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر سرخان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې وه. دا پروسه په ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنۍ سره مرسته کې وغلا چې کولې یتیمانان او نور بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځان ته واړې دي او کسکلي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیڅ چې زموږ دا غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي او ورسوي. وسلام، په احترام.
د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو 4000 کور په شیدایو کاجستان کې پراته یو شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومه هیڅ مرسته نه ده سوې مریضان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوې موږ د ووتله کارټونو نومان مصاب دي د انجینرانو سره کومک د کابل انجینرانو هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري ما ژغ دي تر لوړ مقامات پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفات کړی دي غم دې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي سلام
زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ